په ونسن کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه یو ساعت د چډېره برخې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له زیاتې مودې راهیسې په عامه نه دی راڅرګند سوی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې 14 شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګ ته لښونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
1,000
شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تاګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل غور لوی لار د دوو ورځو تر تړل کېدو وروسته بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د لالو سره جنگل ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو د اعتراض له کبله تړل شوې وه. دوی د ناامنیو پر زیاتېدو اعتراض درلود. د مرکز پیروسکو تر لالو جنگل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو غوښتنه کوله. د غور والی عبدالظاهر فایزاده تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوی ژمنه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. دغه لویه لار چې د دوو پوځي اډو د ایجادولو لپاره د ولسي اعتراضونو له کبله تړلې وه پرانستل شوه. د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د لارې د پرانستل کېدو لپاره د هر اړخیزې همکارۍ موافقه سوې ده.
په وروستیو کې د غور کابل او غور هرات پر لویه لار د ناامنیو ځینې پیښې سوې دي. د اروپا د غنو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بیلاروس لا پوزیشن سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهره وسوي. د پیوستون د دې نړیوال ورځي غوښتنه د بیلاروس د پوزیشن جلاوطن مشر سویتلانا تسیخانوفسکا یې کړې وه. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهره چانو سره د بیلاروسي خبريال رامن پراتاسوویچ مور او پلار هم ملګري سول. دغه خبريال تیر اونۍ د مینسک پر هوایي ډګر د ویلوته کې تر جبري ناستي وروسته ونیول سو. مظاهره چانو چې د بیلاروس د اپوزیسون سور او سپین رنګه بیرغونه له ځانونو سره لیږدول د زورواکي الکساندر لوکاشنکو پر ضد شعارونه ورکول. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې شاوخوا سلو کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهره کې برخه واخیسته. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس ټاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړ پټو مراسمو کې له خپلې کوژدنې کری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وسول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل سول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ډیلی میل او سن ورځپاڼو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د 150 میلمنو په حضور کې ترسره سول. بی بی سی هم د 2 ورځپاڼو په حواله د بریتانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله اخندزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور سوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نور مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا دا خبرې تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې یې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل له تیر یو کال راهیسې طالبانو له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره نه دي کتلي.
هیبت الله نه 12 میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنې خپله طالبانو هم 12 میاشتې د دونه خبرې نه دي اورېدلي. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلپ وتلی دی، وایس کلپ، نه کوم هدایات، نه چا ورسره لیدلی دي، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې ویې نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. دا بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبري یې پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بے شک سے واقعیت نہ لری. اسلامی امارت رہبری الحمدللہ خپل جای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف سمې او ستو کې نست او نچا سی بیل ګوراندې کوي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو لکبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومه ولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکارا دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حد څخه زیانمنولی شي.
ومردل چې حکومتي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په تیر یو کال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستان دی له دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دب دسل کده چی دینو پاکستانی چرواکو رسانوی تویلی چه پاکستان دا افغانستان چرواکو تا خبر ورکده چی نور دی ملی امنیت لسلاکار حمدالله محیب سر رسمی اړیکې نپالی. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د ترهګرو لملاتړه او افغانستان کې له وینې تویولو لاس واخلي. ښاغلی محب د شنبې په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرانس کې وویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم اغیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پخوا هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع دا ده چې که چیرې پاکستان غواړي اړیکې ښې شي نو د هغو تروریستانو له ملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپلې اړیکې له هغو سره پرې کړي.
ښاغلی محب دغه شان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا ښوونځي برید د لوګر وروستۍ خونړۍ پیښه او په لغمان، هلمند او کندهار کې وروستیو حملو یادونه هم وکړه. وویل کومه یوه دا پیښه له پاکستان سره د ښو اړیکو څرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداری ورکړی چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو په غبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستاني چارواکو د دې کار دلیل د ښاغلي محب هغه توندې څرګندونې بللي چې نوموړي څه موده وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي و چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خوا د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او مهترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. کومې اندېښنې چې د مهترلام په اړه موجودې وي هغه له منځه تللي.
په دغه خبری کانفرانس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت دې ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي.
صبح کابل په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي القاعده بیرته راځي امریکا پاتې کیږي او کوزي. سرمقالې لیکونکي لیکلي که څه هم د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د خپلو سرتیرو د وتلو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې القاعده ډله نوره ختمه شوې، خو په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه ډله بیا د منظم کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان استخباراتو هم دغه مسله درک کړې او ویره لري چې القاعده به د طالبانو په مرسته یو ځل بیا د نړۍ لپاره ګواښ شي. د سرمقالې لیکونکي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سره د تېرې ورځې خبرو ته په اشاره سره ویلي وو القاعده ډله د افغانستان په څو ولایتونو کې فعاله شوې او په منظم ډول به خپل فعالیتونه پیل کړي. لیکوال لیکلي چې امریکا اوس هم د افغانستان جګړه کې خپلو هدفونو ته نه ده رسېدلې. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوې هوکړې له مخې باید په طالبانو دا ومني چې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو د پراختیا په مقابل کې د دښمن لخوا د جګړې د دوام هڅې پراخې شوې دي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي دښمن په ټول وس د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. هغه ادعا چې طالبانو په ظلمونو رد کړي ویلي دي چې